درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې زه عصمت ساروان درته هرکلی وایم. په دې مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. د طالبانو سیاسي مرستیال کابل ته رسیدلی.
په هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي.
د کابل په هوایي ډګر کې لا هم بې ساري ګډوډي دوام لري. د حکومت له نسکورېدو وروسته د افغانانو کړاوونه زیات شوي.
ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوي دي چې خلک ورسره مخ دي. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته.
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې زیاتې شوي دي.
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
خوستی خبریالانو له طالبانو وغوښتل.
د ژورنالیستانو ژوند ته د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو.
خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې اسدالله لودین چمتو کړي.
کابل کې د طالبانو مشران د راتلونکو نظام د جوړېدو پر لارو چارو سره جرګه شوې دي. طالبانو کابل کې د رسنیو د ډاډ او همغږۍ یو کمیټه هم جوړه کړې او بیجنګ له اسلام آباد غوښتي چې پاکستان کې د چینایي اتباعو خوندیتوب ډاډمن کړي. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي کابل کې راټول شوي او د راتلونکو حکومت د جوړېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د طالبانو یو مسؤل ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی. د سرچینې ویلي چې ښاغلی برادر له یو شمیر جهادي مشرانو د حکومت له پخوانیو چارواکو او دینی علماو سره په خبرو بوخت دی. د سرچینې په باور طالبان غواړي جلا جلا ډلې رامنځته کړي چې د داخلي امنیت پر مسلو او رامنځته شوي مالی بحران هم خبرې وکړي. ملا برادر د طالبانو د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی چې 2010 کال کې پاکستان کې زنداني او بیا د سولې د خبرو په نیت له زندانه خلاص شو. طالبانو کابل کې د رسنیو د ډاډ او حقوقي ته د ستونزو در سهواري یو کمیټه جوړ کړه. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې په دې کمیټه کې بعد اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون با صلاحیت غړی، د خبریالانو او رسنیو د بنسټونو د فدراسیون غړی او د کابل امنی قومندان یو با صلاحیت استازي ګډون ولري. د نوموړي په وینا دا کمیټه به د رسنیو ستونزو ته رسیدګي کوي. ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې په کابل کې په خپل لومړني خبری کانفرانس کې ژورنالیستانو او رسنیو ته ډاډ ورکړی چې که خبرونې د اسلامي او د افغانستان د ملي ارزښتونو پر خلاف نه وي او بې پرې نشرات وکړي طالبان یې د کار مخه نه نیسي. خو د دې ډاډ سربیره په تیرو څو ورځو کې د ځینو رسنیو کارکوونکو له دوی سره د ناسم چلند او یا د دوی کورونو ته د طالبانو په نوم د ځینو وسلوالو د ورتګ راپورونه ورکړي دي. بحرین ویلی خپل هوایی ډګر هغو الوتکو ته پرانیزي چې له افغانستانه خلک باسي. په همدې حال کې متحده عربي اماراتو ویلي د لنډ وخت لپاره د افغان کډوالو کوربتوب کوي. بحرین او امارات دا اعلان وروسته تر دې کوي چې قطر کې د امریکا پوځي اډې له هغو کسانو ډکې شوي چې له افغانستانه بیول شوي دي. له کابله د هغو افغانانو د تخلیه چارې پرون وساته وځنډېدې چې امریکا او اروپایي هیوادونو یې د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا سفارت او نورو استازولیو ویلي هر هغه څوک چې له افغانستان باسي د ایمیل یا موبایل ټلیفون له لارې ورته حال ورکوي. دوی ویلي له دې ډول خلکو پرته نورو کسانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې هوایي ډګر ته دننه شي. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر شاوخوا ګیر پاتې شوي کسان د بدو صحنو کیسې کوي. دوی کې یو شمېر هغه کسان دي چې امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره هوایي ډګر ته غوښتل شوي. دوی طالبان او دغه تمیشت امریکایي سرتیري د وضعیت په کنټرول کې پاتې بولي.
حکم چارواکی زمونږ आवाज اوري او په کوم ډول باندې مونږ ته کومک رسولې شي. دلته ډوډۍ نشته او بنسته ډیره ګرمي ده. تر اوسه پورې ما په خپل سترګې ولیدل چې لسنه تر 12 کسانو پورې ماشومان، ځوانان، سپینګيري او خزه به هوښ شول مرته پراته دي.
دوی وایي اصلي سرخوګای هغه زرګونه کسانو جوړ کړی چې هیڅ سند نه لري او هوایي ډګر ته ورغلي دي. د ناتو سرمنشي له طالبانو وغوښتل چې خپل کړنې خپل کړي ژمنې پر ځای کړي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
نړۍ افغانستان ته ګوري، زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختم کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناټو سرمنشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. بیجنګ له اسلام آباد غوښتي چې پاکستان کې د چنایي اتباعو خوندیتوب ډاډمن کړي. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې پرون د بلوچستان ګوادر بندر ته نږدې پر چنایي کارکوونکو برید وشو چې څو تنه یې ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د بلوڅانو د ازادۍ د پوځ په نوم وسلوالو پر غاړه واخیست. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا حمله غندلې او په یوه خبر پاڼه کې ویلي پاکستان باید دغه هیواد کې د چنایي اتباعو د امنیت لپاره عملي او مؤثر ګامونه واخلي. په تیره جولای میاشت کې هم د پاکستان په شمال کې د چنایي کارګرو پر موټر برید یار لستنه وجل چې نه تنه یې چینایان وو. چین په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز 15 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د خپل اتباعو د امنیت لپاره یې 15,000 سرتیری هم د غلطه ګمارلې دي. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت به یې د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. رئیسی نن د نوې کابینې په اړه د پارلمان د بحث له پیل سره هممهاله ویلي د کورونا ویروس کنټرول، د روغتیايي سیستم پیاوړتیا او پراخ واکسیناسیون یې له لومړیتوبونو دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ایران دا مهال د کورونا وبا له 15 څپې سره لاس او ګریوان دی.
خبرونه مو له آسیا رادیو واوریدل. شپږ بجې او و دقیقې شوې. لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو سیاسي مرستیال کابل ته تللی دی. ویل کېږي چې ملا برادر به چې د یو اته کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی، د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي. په دې اړه راپور لرو.
کسه هم له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي. خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له خپل اته کسیز پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغنی برادر به دغلته د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي.
محترم لا برادر افغان د خپلو ملګرو سره کابل ته رسیدلی ده او په هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، ترڅو د خبرو او ډیالوګ له لارې څخه د هیواد مسله یک طرفه سي او
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوخت دی. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوخت دي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتګ سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندې شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حمید کرزی د پنشیر له مشرانو سره هم کتلې دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې د پنشیر قومي مشرانو، علماو او قومندانانو سره د ناستې عکسونه خپاره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حمید کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیدل کېدل شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لومړنۍ ډله ده چې کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه او وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې ویلي پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې دا هیواد د ترهګرو او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو سیاسي مرستیال کابل ته تللی چې له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي او په یوه حکومت موافقه ته ورسیږي. د طالبانو د واکمنۍ یوه اونۍ په پوره کېدو ده خو کابل ښار کې د خلکو ژوند عادي شوی نه دی. د تیرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه دولتي ادارې او خصوصي موسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کار ته د بیرته راتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالات عادي نه ګڼي، نو ځکه ډیری کار ته نه ځي. په دې اړه هم راپور لرو.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي، له بې ساري ګڼې ګوڼې ډکه سیمه جوړه شوی.
تخنیکي ستونزه وه، د راپور سم نه شو خپور. دا راپور چې مو اوس واورېدل د هوایي ډګر د ستونزو په ارتباط دی، دا به څو شېبې وروسته واوري. خو اوس په کابل کې وضعیت عادي حالت ته د نه راتلو، د بانکونو د بندېدو او د نورو ستونزو په اړه دا راپور واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. دی وایي زه او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن له خپلو متحدانو سره هڅه کوو چې څرنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څرنګه دا
د کابل ښار اوسیدونکي رخلاوی د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنیو توکو بیل وړې کړې و. د ژوند دی ورته لستونزو سره مخ کړی دی. هغه وی ټولې پیسې په بانک باندې پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام د سقوط سره سم یو لړ ډېر جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د غیر ډلې یو هم د بانکونو تړل کېدل دي، یو په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته، بانکونه ټول تړلې دي، ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي، او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زموږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې په بانک کې دي اوس ته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلا ترڅنګ د کابل ډېر شمېر اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمدزی د دې خربل اوسیدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزوری هیواد دی، نشي کولای چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي، خو دا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانیستل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړه عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په کابل کې یو بل ستونزه د هوایي ډګر ده. په دې هوایي ډګر کې لا هم زرګونه کسه راټول شوي او انتظار باسي. د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې بي ساري ګډوډي روانه ده، او له کابل له افغانستان د بهرانيانو او د هغوی د افغان متحدانو او کارکونکو د استلو عملیات ستونزمن شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي، له بې ساري ګڼې ګوڼې ډکه سیمه جوړه شوې او له افغانستانه د وتلو په هیله زرګونه افغانان ورټول شوي دي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپدې خواهی انتظار نه دی ختم سوی او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. عبدالقادر چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و وایي سره له دې چې ژوند یې له شدید ګواښ سره مخ دی خو تر اوسه ورته زمینه نه ده برابره سوې چې هوایي ډګر ته ننوځي. دلته داسې خلک هم راټول شوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري آن تر دې چې ډیری یې لا تقلبي اسناد جوړ کړي دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی دی چې بې اسنادو او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. د 40 کلن حامد چې د شپږو ماشومانو پلار دی مانی چې هیڅ ډول اسناد نه لري خو غواړي چې په دې الوتنو کې ورته چانس پیدا سي او له هیواده بهر ووځي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپلو افغان کارکوونکو ته ویزې ورکړي او ژمنې کړي چې خپل وګړي او افغان متحدین او کارکوونکي به له افغانستانه باسي، خو د هوایي ډګر ځینو سرچینو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلب کارانو ګڼه ګوڼه د دې لامل سوي چې د بهرنیو هیوادونو حقیقي کارکوونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سختو ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼه ګوڼه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوی چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي کی بخونکای غاز وشیندل سی او په بیلو بیلو نور لارو خلک وویرول سی چې نظم جوړ کړي. دغه سرچینه زیاتوي چې ډیرای خلک په ځانګړي توګه خځې او ماشومان په ګڼګونه او بې نظمۍ کې تر پخو لاندې سوي او زوبل سوي دي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب وایندویانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. مخکې طالب وایان ذبیحالله مجاهد د یوې خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅوک د چیرې نه ځي او دوی به له هیچا سره کار ونه لري او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړ. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګره بهر سیمې کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپلو افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان څخه د الوتکو په وسیله د خلکو د ایستلو عملیات د هوا له لارې په تاریخ کې تر ټولو ستر عملیات بلل دي. بایدن په عیني وخت کې له طالبانو غوښتي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. جو بایدن وویل که چیرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د ښځو حقونه ورنه کړي او د نارینه وو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپلو متحدانو سره هڅه کوي چې څرنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهي شي چې څرنګه دا هیواد اداره کولی شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته ژدو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څرنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څرنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روسه تر دې چې طالبانو د اکشن به پرست کابل ونیو، عمومي افای اعلان کړه او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی، همداراز ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي.
زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهمه نه دي چې امریکایان راوباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنې هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنې یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅې کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 13,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
د کونړ اوسیدونکي وایي طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. د دوی په خبره هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکي نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي هلته یې پرېږدي.
د کونړ اوسیدونکي وایي له کومې ورځې چې وسلوالو طالبانو ته د ولایت او ولسوالۍ واګې سپارل شوي، پوځي موټرې په سمه توګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکي نیمګړتیاوې پیدا شي، په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکی عرفان الله:
کومه ملي شتمنۍ چې د هغه کټانګونه دي، هغه کرینجر موټر دی، هغه کار رقم وسایل دی، د افغانستان د ولس ده. خو دغه ملي شتمنۍ ډېره په بېرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پورځای خراب شي، په ما غځې باندې ټیله کې وسې وي غاړه ته خطا کی. دغه یو هیواد بل هیواد غمرستې وي چې راغلی وي افغانستان ته، او د افغانستان ملي شتمنۍ تنه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټرې او وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي، باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وایي:
مشران نه مې غوښتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدی شي د دغه کار مخنیوی وکړي، تر څو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمني ده سالم او روغه پاتې شي.
دوی ویره لري چې دغه نظامی وسایل هم د اویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپلو اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي، او کومې موټرې چې د تیلو د نشتوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي، باید هغه ټولې بیرته خپلو مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې هیمبینې دي، دغه شان رینجرې دي، پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي، نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمني ده. په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
خصوصي خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته پام وشي. دوی دا غوښتنه د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره په یوه کتنه کې وکړه.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبریالانو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړې. په خوست کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې وویل:
چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته، د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پېښې لرو. بل له څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي، ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو امرانه شکل وي چې اکثرو ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه دا ده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونشي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیزی مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون یوه ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یوه داسې کمیټه جوړه شي چې هغې په راس کې اطلاعاتو فرهنګ وي او د آزادو رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغوی چې کله یوه ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستې وه. نوموړي وویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
په دې اوسنۍ ورځ کې تاسو ته خواهش کوم چې کومه ستونزه مشکل پېښ شوې وي او خو هغه تاسو ډېر د ځم نه کوشش وکړئ، دلته مسؤولین اوس په حال درته معین کړو چې هغې سره خپل اوسني ضرورتونه مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پر طالبانو به فشار راولي څو ښځو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څومره فشار راوستل شي؟ په کاناډا کې میشت سیاسي چارو له کارپو ډاکټر منیر احمد څخه احمد شبر دا پوښتنه کړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستل شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی وو. اغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا د دندانو فشار نو تدین نور بل کوم فشار بوي؟
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نه کوي، د خلکو حقوق ورنه کوي، د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونه کوي، او یو داسې حکومت جوړ نه کوي چې په هغه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستی طالبانو ته ورنکړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلي دی چې څه باندې 400 میلیون ډالر چې ټاکل شوی و روانونه یې طالبانو ته ورکړي، هغه درولې دي. دغه فشارونه
چې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي، طالبانو په د خپل اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغه مجبور او مکلف دي چې د ولارې چاره به ګوري. د دې ډیر اسپانسته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي، د دې ډیر اسپانسته چې طالبان به ګاونډي هیوادونه او حتی لویدیځ اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي، دا فشار هم کښې دي په طالبان باندې راوړي. دې په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او دغه د خپرولو او د قاچاق په لوري پورې وهي.
که چېرته همداسې وشتي چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخه کړ، کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. داسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي، او طالبان هر کار کولی شي. که چېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک خپلو خلکو بشری حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداری او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.